پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستلی مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د امریکایي کانګرس د امریکا د کانګرس د غړو یو هیئت کابل کې دی. په دې به مو خبر کو. نور مسایل هم درورو. خو پیل خبرونه کو. عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د غزنی ولایت اداره وایي چې د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې. امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو د توغندوی حملو غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان او درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه اووه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د والي ویندوی دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون په دهراوت ولسوالۍ کې وشوه.
والیو د ډیرهوت ولسوالۍ کې تیر ورځ البته د سوال مخالفینو د ولسوالۍ شوپاتا د خبروند په پښتو باندې دلایز ویډیو کړی و چې دغه جګړه تقریبا څو ساعته دوام درلود چې په پایله کې وټه او سوال مخالفین وژل شوي وو. په تسلیل عام سیمه کې
د پاینې حل کې ویل چې یو پولیس هم وژل شوی دی. له بلې خوا د کونړ امنیه قمانداني وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د داعش شپږ وسلوال غړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمانداني ویندوی فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل پرون د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د چپې درې ولسوالۍ په بدګا سیمه کې د داعش پر مورچو بمباري وکړي چې په نتیجه کې د دې ډلې د دوو قمندانانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. داعش ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې په یوه وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ د امنیت قمندان وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي وویل پر متیولا صافي پرون نامعلوم وسلوالو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بیرته ستنېده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤلو مشرانو او د خصوصي سکتور له ځینو غړو سره ویني. په بیان کې ویل شوی چې میرمن ویلز به د جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په اړه د دې هیواد د ژمنو په اړه خبرې وکړي. له پاکستانی چارواکو سره د ویلز خبرې به د غراس پر اقتصادي او سوداګری اړیکو هم متمرکز وي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په بهر کې له نږدې شپږ کاله ژوند کول وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالې سره په الوتکه کې د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملالې فاونډیشن غړي ملګري دي. نوموړی له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته رسېدلی ده. د راپورونو له مخې ملاله به د څلورو ورځو لپاره د اپریل تر دوهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې وي او ټاکل شوی ده چې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره وګوري. د صدر اعظم دفتر تایید کړی چې د ملالې د هرکلی لپاره یو لړ مراسم ترتیب کړي دي. چارواکو ویل چې شل کلنه ملاله به د پاکستانی چارواکو سره په وروسته پاتې سیمو کې د پوهنې د پراختیا پر لارو چارو وژغیږي. پاکستان ته د ملالی سفر د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نو اعلان شوی. پر نوموړي د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې پاکستانی طالبانو حمله کړې وه او هغه په سرټپی کړې وه چې د درملنې لپاره انګلستان ته ولېږدول شوه او له هغه مهال راهیسې همالته اوسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ په پای کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان د توغندیو د حمله وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر وسلو لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جدي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د توغندیو دغه حمله پکله کې غندي او هغه د سیمې امنیت ته جدي ګواښ بولي. امنیت شورا په دې اړه اندیشنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي. سعودي عربستان ایران تورن کړی چې حوثیانو ته لروټنه یا بالستیک توغندي ورکړي دي. تهران دغه تورونه ردوي.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکای ولسمه د کانګرس غړي کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د غلطه له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړ چارواکي د دوړخیزو اړیکو د ترګري په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد کې هم دي. هڅه به وکړو چې د امریکا د دغه وروستي چارواکو سفرونه چې افغانستان او پاکستان دواړو ته کړی دي دا د سیاسي چارو له شنن کې سره وڅېړو. همدارنګه به دا هم واوري چې د فراد ولایتي شورا رئیس وایي افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې د ایران د لاسوهنو د تورونو په وړاندې بې تفاوت دی.
ایران چون مرز فراز شاید وقت ضرورت و دیدم شده و گایگایی که طالبا حمله کرده حکومت که به طرفش رفته باز اونا فراز کرده طرف ایران رفته. این این شواهد هست دید.
که وقتو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو. تر پایا که را سره وستاسو له پیغامونو څو پیغامونه مخبرو او همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مباسي. دوستان لکه مخکې مو چې ویل د امریکا یو لسنه د کانګرس غړي کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې دغه تل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي. هم دا اوس د کابل په استډیو کې دی. پردیس صاحب سهار دې په خیر و بخه غرمه دې په خیر خبرونه تستړی مشي. دا راته وایي چې د دغه هیئت سفر په اړه تر اوسه پورې څه جزئیات مترلاسه کړي؟
مننه ان صاحب سلامونه. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته د دغه کانګرسمینانو راتک کابل ته د خبرې تایید کړې ده. دغه حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د نوم نه یادونه وشي ویل چې دغه غړي چې د کانګرس یو لس غړي دي او دغه پلاوی 15 کسیز دی چې یو لس پکې د دغه کانګرسمینان دي او همدارس دغه گروپ مشری نانسن پلوسی دای کوي او تمه ده چې دغه کانګرسمینان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له مختلفو افغان چارواکو سره وګوري. جمهوریت ریاست سره په دې رابطه باندې وغږیدو. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه کانګرسمینانو له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی کتلی او تر ډیره پورې د دغه خبر سیاست جزئیات له رسنیو سره نه دی شریک شوی. خو یو بل موضوع چې امداوس د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه سفر سره مال د خبره کړی دا چې لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي چې افغان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته افغانستان ته راتک بلنه ورکړي و د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته راشي. او لکه څنګه چې تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره درلوده چې یو په بل امریکایي پلاوی هغه په اسلام آباد کې دی او ان صاحب تر ډیره داسې بریخي چې دغه پلاو راتک کابل ته همدار از اسلام آباد ته او د پاکستان د لومړي وزیر یا صدر اعظم راتک کابل ته د یو بل پوری تړلې دي که اجازه مو وي خا چې په دې برخه کې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د خبرو یو برخه چې د شاهد خان عباسی د راتک په اړه له رسنیو سره کړی دي لوریدونکو سره وورو
کسی که در جریان هستین نخست وزیر پاکستان از سوی حکومت افغانستان به افغانستان دعوت شده قرار است که این سفر تاریخ 6 اپریل سال روان قرار بگیرد اینا بین افغانستان در اینجا به مقامات افغان بحث داشته باشند مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است و اعتماد سازی در وقت ممکن است که پاکستان چیزایی که در گذشته گفته و چیزایی که بعد از این در مقامات افغان صحبت میکنه و تعهد در مورد اقدامات عملی شود
ان صاحب تر دې وړاندې د تاشکند په ناسته کې د غینه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبره بیا تکرار کړ چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې چې کومه همکاري لازمی وي هغه به کوي نو دغه کانګرسمنان چې کابل ته راغلي دي په ټوله کې د دوی رول د افغان سولې او همدارس د طالبانو سره د سولې پر اړه باندې مهم ګڼل کیږي
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پر موږ به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره هم دا موضوع څېړو خو مخکې له دینه چې نوموړي ته ورشو پاکستان ته یو هیئت للی دی د امریکایي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپولی چارواکی د دوه اړخیزو اړیکو او د ترکرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشره الیس ویلز به د دې هیواد له شمیر جګپولو چارواکو سره د لیدو پر مهال په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د پاکستان پر شمنو خبرې کوي هغه ډلې چې امریکا او افغان حکومت په باور په پاکستان کې پناه ځایونه لري فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره په استډیو کې د نور تفصیل لا فریبا ورو
مننه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشره الیس ویلز د چاشنبه پر ورځ د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته رسیدلی ده د دغه وزارت په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز به د دې هیواد له یو شمېر جګپړو چارواکو د نړیوالو سازمانونو له مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړو سره وویني اعلامیه زیاتوي دغه امریکایي چارواکه به د جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د دې هیواد د ژمنو په اړه خبرې وکړي هغه ډلې چې امریکایي چارواکي او د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې پناه ځایونه لري او په افغانستان کې بریدونه کوي دا سفر داسې مهال کېږي چې پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړه سوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د تاشکند کانفرنس پر مهال ویلي وو چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل سي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینه وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي دغه یو د بهرنیو چارو وزارت په تیر جنوري میاشت کې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې د لږتر لږ 900 میلیون ډالر مرسته وڅنډوله دغه ورځ له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څنګ مشر خبرې په دغه ورځ د اقتصادي او سوداګری پر اړیکو چې ګټه دوړ هیوادونو تر هم متمرکز وي
ډیر زیات مننه فریبا ظاهر دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د پاکستان یو هیئت افغانستان ته تللې او وبخې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرسمنانو یا د کانګرس د غړو یو یو لسیس کسیس هیئت افغانستان ته تللې همدارنګ د فریبا ظاهر پر رپورت کې مو اورید چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ په اسلام آباد کې ده دا هم چارواکو ویل چې ټاکل شوی د اپریل په شپږمه یعنی وونه وروسته به د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته سفر وکړي د افغانستان د حکومت په بلنه انتظار خادم د افغانستان او سیمې وامدارنګ د نړیوالو چارو څېړون کې دیم دا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دی خادم صاحب لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي مننه کوم چې وخت مو راکړ دا راته وایي چې دغه ټولې پیخي له یو بل سره تړاو لري
کاملا اوس نو زمانی او مکانی حالات ته برابر شوی دي چې افغانستان ته صلح راشي زه هر کله په خپل خبرو کې وایم چې په ثبات او سولې ترمنځ فرق شته دی د امریکا په سیاسي ستراتیژي کې نور د جنگ طرف ته اعلان کم شوی دی، صلح او د صلح د راتګ لپاره هڅې زیاتې شوی دي. د ماتس مول د اروپایي اتحادیه کې مو د صلح د افغانستان د صلح لپاره کم تحرکات چې ولیدل، بیني وخت تاشکند کانفرنس اوس نو په تاریخي لحاظ باندې تر ټولو غټ لړپوړي هیئت افغانستان ته راغلي سناتورانو، دا په خپل ذات کې د امریکا د ستراتیژي د یو سلاتیا درجه تغییر خبره کوي. زموږ لپاره که وګورو پخوا حتما نړیوالې ټولنې او امریکا په افغانستان کې د سولې د راتګ پر وړاندې باندې جفا کړې ده او غفلتي کړې ده، مګر اوس وینو چې یو ډیر عجیب او غریب ګلورین پیشنهاد د افغانستان حکومت او د نړیوال ټولنې پر تفاهم باندې طالبان ته شوی دی. نو هیله ده چې دغه مختلف حالات رامنځته شوي دی له بل سره یو ځای شي او بالاخره افغانستان ته تلپاتې سوله راولي.
ښاغلی خادم، د پاکستان رول څنګه ارزوئ؟ پاکستان په تیرو 15 کلونو کې وخت په وخت ویلي دي چې دوی د سولې سره همکاري کوي، مرسته کوي. دا خبرې بیا بیا تکرار کړي دي. د پاکستان په پخوانیو ژمنو کې او کوس دا صدر اعظم افغانستان ته راځي او له افغان دولت سره نوې ژمنې کوي، توپیر ویني؟
یوې ځلې ښاغلی کرزی پاکستان ته لاړ، بار بار د افغانستان رسمي چارواکي اسلام آباد ته تللي دي، هلته یې له استازو سره خبرې کړې دي. دغه تګ راتګ د پخوا په تله باندې اوس متفاوت دی. که صدر اعظم افغانستان ته راځي، دا په حقیقت کې د هغه فشارونو یو تصویر دی چې نړیوالې ټولنې پر پاکستان باندې ایښی دی. د پاکستان لپاره دوه لارې دي. یو دا دی چې مطلق نړیوالو تعزیرونو د نړیوالو مخالفینو سره مخامخ شي، او دویم دا دی چې افغانستان ته صلح راشي. صلح به افغانستان ته راځي د پاکستان په ملاتړ باندې، ولې پاکستان خپل شرایط غواړي. یو دا ده چې دوی د افغانستان په صلح کې منځګړیتوب وکړي، کوربتوب وکړي. ازبکستان یو هېواد چې دغه ډیالوګ ته یې زمینه برابره کړه، ولې پاکستان انتهایی مشتاق دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ خبرو کوربتوب وکړي. او دا د پاره خپل دلایل شته. دی یو هم دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو پالیسیو تقاضا ده، افغانستان کې باید حکومت راشي چې یاد دوی پر طرفداري باندې وي، یا حد اقل د دوی له سیاست سره مخالفت ونکړي. نو باور لرم چې پاکستان نور نو دې ته وادر شوی دی چې د افغانستان په صلح کې رښتینی مرسته وکړي. دا اصلا اخلاقي سیاست نه دی، بلکې دا د هغه مجبوریتونو انعکاس دی چې نړیوال ټولنه پر پاکستان باندې کوي.
لن جواب کرا ترا کی د طالبانو لخوا تر اوسه پر پد سال کی چې د تاشکند غونډه کې هم مثبت خبرې وي، د غوړستې لیدنې کتنې هم موږ تاسو ته ګورو چې د سولې په طرف باندې یو د سپراخ بهیر روان دی، خو د طالبانو عکس العمل په دې منس کې تر اوسه پورې نه درک دی. تاسو د اغوی لور ته څاټ کل کوئ؟
د صلح د راتګ لپاره درې مرحلې وي، یو له صلح مخ مرحله، یو د مذاکرات مرحله، او یو د صلح د ساتلو مرحله. په اوسنیو حالاتو کې د دنیا تجارب هم دا ښیي چې کله ګولایي جګړې یا ګولایي جګړه مار په قوت کې وي، هغوی د صلحې د مذاکراتو په وخت کې لوی تقاضاوې کوي. نو طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې ته، امریکا ته او د افغانستان حکومت ته دا وښایي چې ګواکې لا اوس هم موږ د قوت په موقف کې یو، تاسو سره موږ خبرو ته ضرورت نه لرو، که تاسو خبرې کوئ نو راځئ خبرې به سره وکړو. زه باور لرم چې طالبان بل انتخاب نه لري. پاکستان خپل رائے ګرځولې ده، امریکا صلح ته ملان خودلې ده، د افغانستان حکومت مطلق دغه طرف ته راغلی دی. طالب لپاره دوه لارې دي. یو دا چې د افغانستان صلح او مذاکرات سره شي، چې د افغانستان د حکومت په نیت کې مشکل وي، هغه به په ثبوت باندې رسیږي، مګر د مذاکرات وروسته. دویم طریق خبره دا ده چې که چېرته صلح ته نوځي، نو د تاریخ په وړاندې باندې او د افغانستان د ولس په وړاندې باندې به تورن وي، او سبا به دوی تاریخ ته او د افغانستان ولس جوابګوی وي. د افغانستان طالبانو زعامت او رهبری په دې باندې پوهیږي چې اوس نو صلح اړتیا ده، او که چوی ته دوی هم د افغانستان د خلکو د تقاضا سره سمځي، مجبور دی چې د صلح مذاکرات ته راشي. که دا ناکامیږي او وروسته خبره ده، ولې اوس دپاره باید دوی د هوکړې او د لبیک جواب ووایي.
ډیره زیاته مننه کوو انتظار خادم. قدرمنو دوستانو، د سیاسي چارو کارپو هم دارنګه د سیمو د سیمې او نړیوالو اړیکو څیړونکو انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په لرلید باندې خپل نظر څرګنداوه، او همدارنګه په دې برخه کې وروستي پرمختګونه را سره یاد کړل. کور ودانۍ ورته وایو، اقتصادي خبرونه مو په خپل ټاکلي وخت مطالبه د ډیروالي له کبله خبره نه کړې شو، زموږ معذرت ومنئ. اوس په مو کړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانه دروري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ له وزارت او نورو اړوندو ادارو او بنسټونو نه غوښتنه کړې چې د میوو او سبزیو د صادراتو لپاره طرحې جوړې کړي. ښاغلی غنی تیره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د قزاقستان او روسیې مارکیټونه د افغانستان د سبزیو او میوو د خرڅلاو لپاره خلاص دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ازبکستان له افغانستان سره د تعرفو په کمولو کې مرسته کوي او په خپلو پولو کې د میوو او سبزیو د بسته‌بندۍ لپاره ځینې سیمې هیواد په واک کې ورکوي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې سوداګري او ترانزیت د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري او باید په دې برخه کې مهم کارونه ترسره شي. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په دغه ولایت کې د بادرنګو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرسیال اسکر نورزی نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت له 350 شنو خونو نه هر ورځ 200 ټنه بادرنګ ترلاسه کوي. د پوینا د شنو خونې سوداګرو او بزګرو په خپلو امکاناتو جوړې کړي او په پام کې د چشمیری وسو ته لوړ شي. ښاغلی نورزی وی له دې سره به په نوموړي ولایت کې د کوکنارو کرکیله کمه او تر څنګ به خلکو ته د کار ښې زمینې هم برابرې شي. د فراه بزګران وی د دغه ولایت کرنیز محصولات تر ډیره نږدې ولایتونو ته ځي او په پام کې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زمینې برابرې شي. او د کابل د شاهزاده په سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو وروستۍ بیې په دې ډول دي: یو ډالر 90 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو پاونډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 70 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د کې وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول او ډیزل تیل په 440 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې د وکلی زرقه ګون ډراما او ورپسې د ډرامې اړون په یو موضوع ژوندې بحث خبريږي. نن په دې غږی ګو چې لوړ ولبرونه په ټولنه او کورنیو کې سستون زیرا منسکي، تاسو ل لوړ ولبرونو څخه خاطرې او تجربه لري کولای شي خپل پیغامونه لوس نه راته په دې شمیره ثبت کړئ: 0 وسو شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. او سم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. دا کرملین وایاند ویل امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماټانو لیستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې خبري اعلان وته وویل موږ هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغه واده شپېته روسي ډیپلوماټان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبري اعلانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوړخیزي ګټوري او د باور وړ اړیکې په هغه سطح تر سره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه د یو اوس مهال موږ د امریکا له لوري د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالد ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي کنه. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالد ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبري اعلانو ته وویل چې هیله من دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بیوژو موندل شول. بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړیو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورن ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 30 روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیرشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښې وروسته یې له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی راډیو ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان حکومت د دې هیواد په کورنیو مسلو کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا راز وویل چې ایران اوس هم د دې ولایت په امنیتي مسلو کې لاسوهنه کوي. له بل خوا په ولسي جرګه د فراه یو شمېر استازي وایي کله هم چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې ماتې خوري نو ایران د سرحد پر خوا تختي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې اړوند اسناد او شواهد په لاس نه دي ورکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی چی هم دا اوس تا کابل پا سٹوڈیو کی دے.
ډیر مننه انسب. د فراه د ولایتي شورا رئیس انتقاد کوي چې حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې د ادا په اړه سیړنی نه دی کړی. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د فراه د کشفي اورګانونو د راپورونو لمخې ایران د دې ولایت په امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوي. د هغه په خبره اړوندو نهادونو تر دې دمه د دې مسلې د سیړنی په برخه کې بې تفاوت دي.
همیشه دا هدي
د وای د حکومتي نه هدو خبرګونونه تر دې د ما ایوازي درسانه او ترکه چي په دې خاطر چې په خپل موقفونو کې پاتې شي. همغه سلګه سرنګ چې خلک د دې مسلې یعنی د ایران او د مداخلي اړوند ایوازي ګيلي لري، حکومتي مسولین هم ګيلي کوي. بس بیت وایم چې د فرا په وسنی امنیتی وضعیت کې د ایران لاسوهونو باید سترګې پټې نشي. سره لدی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفارت سره زموږ اړیکه ټینګ شو، خو مسؤلینو په دې اړه لس ویلو ډاډه وکړه. ایران د فراه په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 209 کیلومتره اوږد سرحدي پوله لري چې د فراه د سیمیزو چارواکو پر وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د ایران د لاسوهنو په اړه له دې وړاندې هم یو شمېر سیمیزو چارواکو د ملي شورا غړو پلې اندېښنې شریکی کړې دي. ل دې وړاندې د فرا پوخانی والی محمد عارف شاه جهان ویلی و چې ایران په دې ولایت کې طالبانو ته پیسې او نظامی امکانات ورکوي. همدارس آصف ننګ چې د دې ولایت پوخانی والی واغه هم د خپل ولایت پر مهال باندې ویلی و چې هغه طالبان چې په ایران کې جنگيږي د دوی په فرا کې جنگيږي دوی رهبران یا مشرانی د ایران په مشهد کورمان او یو شمیر نور خارونو کې ژوندګي کوي او هغه ایران ورته خه امکانات برابر کړی دي. تازه په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباس رسنی سره ویلي دي چې ایران د سپاهی پازداران له طریقه په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکی امکانات برابرۍ او همکاري ورسره کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی د ایران د مداخلو په اړه باندې تر دې دمه کوم شواهد په لاس کې نه لري.
مونږ په منطقه کې د ټولو همسایګانو د ارتباطاتو په مورد همیشه حساس یو او ګورو چې د مونږ گاوندیان افغانستان سره سرقم خپل ارتباطات تامینی. مونږ هم خبر یو چې ځینې رسانو په مورد د مونږ د گاوندیانو ځینې مسائل طرح کړي، اما مونږ تر اوسه په دې مورد باندې تحقیقات کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنی شو. خو په ولسی جرګه کې د فرا یوتن استازي موسی خان نصرت نن ویل چې په فرا ولایت کې چې کوم طالبان د دولت سره جنگ کوي او په جنگ کې ماتې خوري دوی د ایران د سرحدونو پر خوا باندې دي. د دې ترڅنګ د مشرانو جرګي منشي محمد فیصل سمی په دې اړه ویل چې افغان حکومت باید د دې اداګانو په اړه او د وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ په برخه کې باید بررسي وکړي، سیړنی وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکي کړي. بلې انسه
ډېر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې د فراه د ولایت یو شمېر استازو هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې وایي ایران په دې ولایت کې مداخله کوي، خو د افغان چارواکو عکس العمل په وړاندې هڅه نه دی چې په کار دی.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات و د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریګونکو ته سلامونه وایم. زه خان محمد اسلامي یم د هلمند ولایت څخه ستاسو د پیغام پریږدم. لا تر ټول هلمندوالو خصوصا د ټول افغانستان تر وګړو دا غږ دی چې موږ په هلمند کې تاسو نه وخیمه وایو د چې پر ټول غاړو غږ کوو چې سولې سره یو ځای شي، سوله وکړي، نور دغه د ملکي وګړو او افغانستان ته د پای ټکی کښېږي. نو ټوله ملکي وګړي باید سره یو شي او په دغه پاڅون کې موږ سره کومک وکړي او دا د پاڅون لړۍ تر نورو ولایتو وغځوي. په هلمند کې د پنجشنبې په ورځ پراخ لاریونونه په لار اچول کېږي، ان تر ولسوالۍ دې هم لړۍ وغځېږي. نو د ازادي راډیو څخه مې هیله ده چې زما پیغام په خپرونو کې نشر کړي تر نورو اورېدونکو یې ورسوي. نور مخلص سم، السلام علیکم.
دوستانو استاسو لا پیغامونو یو پیغام وو چې خبر شو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. عصمت سروان یو اربیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د غزنی چارواکي وايي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. د ورزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لشتل شو او وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندانی وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د داعش شپږ وسلوال غړي وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په یو وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ امنیت قمندان وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په بهر کې لنیشتې شپږو کلونو ژوند کول وروسته اسلام آباد ته رسېدلې چې د دغه هیواد له چارواکو سره وبیني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرونې په پا پای کې د حوثی یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان د توغندیو حمله وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو د توغندی د ملګرو ملتونو پر وسلو لګول شو یو بندیزونو سره سره تر لاسه کړی دي جدي اندیشنه ښکاره کړه.
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل تاسو د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې د ډرامې په اړوند یو موضوع بحث اوري. نن په دې غږی ګوچل وړ ولور په ټولنه او کورنۍ کې سستون زیرا منست کوي. تاسو په دې اړه څه تجربه لرئ، څه خاطرې لرئ، کولای شئ چې پیغامونه مو د خبرونې تر سره لوسنه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ثبت کړئ. پایل لا یو کلی زرغګونه ډرامې کوو.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زمالور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق. که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده، او کنه نو هیڅ کله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلاله او زینب خونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینب، د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه.
وی ګلاله، ته دلته یې؟ د څومره در پسې وګرځیدم.
اوهو ګلاله، دا د ګلونو دومره ګېډې دي د څه لپاره راوړې دي؟ دا څو ګېډې زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړې دي. ته څومره ښه یې، نوم دې ګلاله دی، اوس ما هم په ګلونو نازوي. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟
و انجلۍ، ته خو لایرجن یې. ولې؟ ما نه و درته ویلي چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوي دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو.
که رښتیا درته ووایم اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه.
خدای دې خیر پېښ کړي، د څه شي اندېښنه؟
هغه ته چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه، هغه لکه چې ونه شي.
ولې؟ مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟
نه هغه خبره نه ده، پلار می دینی عالم دی، هغه ډیر خوشاله شو. پلار می پختنه راته کړی و، خوایل چې په زینی دارو کې فساد او رشوت عام دی، بی رشوت چاته وظیفه نه ورکوي.
هو نو مولوی صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او پر رشوت خودی نه مقرروي. خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو.
سمه ده، خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي.
بېغمه اوسه، زه مې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
جار جار د موسا ګل کفترو څنګه داسې رانه تاوېږئ لکه چې وږې یاسته؟ موسا ګله زویا، مور دې صدقه سه، تو خو راسه یو دوه خبرې در سره کوه.
ها وایه چې څه ورته وایي د زوی کور ودانۍ چې وي هغه څه شي. مقصد مې دا و چې زربري دې ولیده.
هو زویا ومې لیده، سمه دې خو یې قاب خاپېری وه.
واړوئ لاسونه را واړوئ، ما خو درته ویل دی خوی دې داسې نجلۍ په ګل ویشتلې ده چې ستا به م خوښه سي.
زما خو په څلور کې تا به خوښه ده. خاصې زوی یوه خبره سته.
نه سلام ګلې مورې، یوه خبره به م نه پکې راباسې که نه زوی به دې پاک لیونۍ سي ته وایې که.
موسا ګله زویا، موږ غریب یو او هغوی په جګه هوا کې دي.
نو غریبي خو عیب نه دی سلام ګلې هدې، هغه بختوره ناوې چې زموږ کور ته راسي زموږ نیستي به م ورسره غوڅه سي.
وی زویا، هغوی د سرو زرو په تلی را باندې ودوي، ډېر ولور رانه غواړي.
نو دا به څنګه سیا دی؟ زه ملنګ به څه خاورې په سر بادوم ته وایې ښه؟
ستا په سر دې خدای یخ باد هم نه لګوي، تا ته دې خدای صبر درکړي.
نه نه مورې، ما ته مې خپل زړه معلوم دی ته وایې ښه، نشم صبرولی. زرپري مې چې کور ودانه شي هغه به مې زړه.
آجیره دا خو سبت دیگه هم در سر راوڑه دی.
شفیقه پدی که می سامانات راوڑه دی، ما ویل چه معلم سای بادله راشی دول بخلی پی خواگی کو او وطن تا بده آمن او سول دواوی وکو.
وی چومره خو دیختیا نوی کال ده ده طول مبارک شی.
استاد مبارک شی، خدای ده بختوار که طول ده.
زه وایم درس ته خو لا وخت شته دی، راځئ چې ټول په ګډه د سمنک سندره ووایو که څنګه؟
ګلپري ښه خبره دې وکړه، هله جنکیو که چا چمبه راوړې وي را وایخلی.
ما چمبه راوړې ده، راځئ چې شروع یې کړو.
سمنک ایشي چمڅه به وهو، د نور ویده دي چمبه به وهو.
خواده وکه غگونه مو ده دروازه لشان عوری دل که دل ریختیا نوای کال مو مبارک. خیر بیسه، خیر بیسه.
معلم سای بادلی، اول با پده سامانه کخلا خواگه که بیا با وطن و ده وطن خلکو تا دعاوی مکو.
کور ده ودان و جره تروریم. ډیر خوندور او خوږ سمنک دی. الله تعالی دې د 1390 هجری شمسی کال وطن او وطنوالو ته د امن او سوکالی کال وګرځوي.
خدای دې بختور.
خانو اوس د درس وخت دی، راځئ درس به پیل کو، بیا به سمنک وروسته وخورو.
سمه ده معلم صاحبې.
ښه آجرې، ته په سما په تخته څه ولیکل ویل ولا؟
ښه، د نیالګیو کېنول صدقه جاریه ده.
شاباس آجرې ترورې، د نیالګیو کېنول صدقه جاریه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. پای دی چې موږ تاسو د خپل واس په اندازه نیالګی کېنو، چې خیر مو په نصیب شي.
معلم صاحبې، د نوی کال د عمل میاشت ده، د نیالګیو ښه وخت دی، په دې ثواب کې به خامخا برخه اخلو. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
وایا شفیقې ترورې، کومه خبره؟
دا چې زموږ په دین کې د ژوند ښې لارې چارې شته چې له ډېرې موږ ناخبره یو. که د مولوي صاحب لور زینب په کورس کې دیني معلمه سي، څنګه به یي؟
واوا، دا خو به ډېر ښه کار وشي. عجب ښه فکر دې کړی.
دا مینګور ګلالۍ راته وویل چې له معلم عادلي سره دا خبره یاده کړه.
زه تر وسه کوشش ورته کوم، خو زینبې ته ووایې چې دا دې ملاس تر ځینې نه کینی او لاس په کار دې شي.
سایکل را روان دی، د بدمشه د نوی سپرلی کل را روان دی. خدای داد گل یا موسا گل نشته، موسا گل مرو بولا دا سید موسا گل اڈوکی دا روان دی تو آئی که لکه چه بیاد مین توب دیوان او پیر یا در باندی را غلی دی. اکا خبرت چه دا چه داسه دا خم سرین دیگا گوی ها؟
تصور چه په غاړه کې لاسونه در واچوم چې دا زړه مې لږ تکیه شي. بې ریښې ونه یم، اوس به په مځکه وغورځم.
موسا ګله لیونه یا، دا درانه لاسونه دې له غاړې مې لرې کړه چې ساده را بانده کړه. دا وایا چې بیا ولې غمجن یا؟
غمجن به ولې نه یم، ته وایې که ما په زړه کې ګوډې ماتولې چې ګوندې زرپرې زما سي. څو ته به سره خپلوان شو. خو
څه اسې دې خوله په شا مورانه وه چې عجیبه راته ښکاري.
عجیبه مو ولې زه درته ښکارم؟ وایي ته غریب سړي په لاس کې غلمي نه ډوډۍ ښه نه ښکاري.
نو ژاړې ولې؟ زه دې په ماشه په خبره مې سر خلاص کړه چې بیا ته ټکر رالوېدلې ده.
خو مور ته مې د زرپوري د کورنۍ ویلي ته وایې که چې ډېر ولوار به راکوئ، دا اوس ټکه بولئ که بل څه.
دا بابا دا څه ټکه ده؟ وایي آسمان چې غوریږي داسې وریږي نه.
خو په موسا ګل غریب هم غوریږي هم وریږي ته وایې که.
نه نه زه نه وایم که زه دې بدمشه څه په صبر کېږي. په یو ټک شولې نه سپینېږي.
خو ما د پاره به په یو ټک سپینه کې زه نه دې نیسم، د خپل ملګري غم دې وخوره که نه ټک زاره به یې وچ وي.
سمه ده، ما یو چرت وهلی دی.
جار څنګه چرت دې وهلی دی؟
مشا داسې چرت مې وهلی دی چې د ځوانانو شورا ته دې بیایم کلی ولس کې دې مشوره کوم.
هغه څنګه؟
خیر کارونه در باندې کوم. زرپری د مور او پلار په زړه کې به دې ځای پیدا شي.
وخو ته داد ګلیې، وایم ودې ګټلم ته صبر چې دا خولۍ مې پورته اسمان ته وګرځوم. ما ګل راوړې ود شي بغیر، ما ګل راوړې.
د
درنو اردوونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغغون ډرامې 215 درشمې برخې ته غوغواس دا ډرامې هر دوشنبه پاو کم 15 بجې او د ډرامې بیا تکرار د پنځمې پورس دا وخت لژوندۍ با سره او ریچ ز یوسف زدرانی قربتوب کوم. درنو اردوونکو نن په دې غږیږو چې ملامتونکې ولور کورنوي او ټولنه ته کوم تاوانونه اړوي. په دې اړه تاسو درنو اردوونکو پیغامونه هم په خبرونه کې درته خبرو او د خبرونې لمیلما د سمون او بدلون د شبکې لویان حبیب اکمل سره هم په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو ټولو ته اخر اغلاس کوم. اکمل صاحب هم له نیکه مرغه زموږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي خبرونې ته
د لوی او بخښونکي خدای په سپیڅلي نامه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره
خیر اوسې. اوردونکو اتمن تاسو موضوع اخیستي او په دې اړه باندې ګڼ پیغامونه لري په خبرونه کې. تاسو د مخامخ ځینې اړیکو هم اخلو چې شمیرې مو دي 0992235540 بل شمیره ده 0982215. په دې غږیږو چې لوړ ولورونه کوم زیانونه اړوي او زموږ کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کړي دي. تاسو په نظر اکمل صاحب کا په پیل کې تاسو ته راشو ده یو جدي موضوع ده چې اکثره خلک ترې سر ټکوي او دو څو کلونو رئیس هم داسې روانه ده، ولې مخنیوي ته خاص کار نه دی شوی؟
باید ووایم چې اول خو د مهر په اړه خبرې وکړو، بیا به دقیقا مهر خو یو شرعي اصل دی چې باید یو څه وي، خو هغه ډېر په ټیټ اندازه باندې یو څه په پام کې نیول شوی دی. خو په اوسنیو شرایطو کې چې تاسو څنګه چې ویل ماتونکی ولور او یا هم چک ولور ته خو پیګو چې ډیر بد عواقب لري په ټولنه کې او یا هم خو په افغانستان کې دا ډیر یعنی د یو رواج ګرځیدلی.
او تاسو چې د سمون او بدلون لپاره کار کوئ ته بن په دې برخه کې له خلکو سره هم ناسته پاسته کړې ده، آیا دا توپیر رامنځته شوی دی چې مهر یعنی دا او ولور یعنی دا؟ کنه دلته مهر ولور ته خلک د مهر په نظر ګوري چې باید ادا شي او ټینګار په همدې سبب دی؟
نه، د خو ټول په پیګه چې د مهر او ولور په منځ کې لکه توپیر شته. نو هغه د دې چې یو شرعي اصول دی چې پام کې نیول شوی دی او یو هم د دې چې رسم او رواجونه، یعنی هر چا اوس داسې مسایل شته په افغانستان کې چې وایي احمد دومره د خپل د لور ولور واخیسته زه باید یو لک چک ترې واخلم کنه. نو دا خو مهر نه ده، یعنی مهر چې ټاکل شوی څو درهمه ده که هغه اوس په افغانۍ باندې ضرب کو او هغه څو سوه کاله مخکې د مغه پیسې واخلو دوی سره مقایسه کو ډیر کمې پیسې کې،
یعنی فکر کوي هغه زموږ دور دن
مہر چې دا باید مغه دې دوه خو یعنی دې خزاوجې نو په دقیقا د دوی په منځ کې په تفاهم سره د کاروشي چې متاسفانه په افغانستان کې اوس خو تفاهم ته چې خزینه او نارینه مغه چې غواړي ګټ ژوند سره پیل کې هغه ته خبر هم نه وي، نو فیصله بل څوک کوي. نو چې په دو شکل ورته وګورو د ډیر بد عواقب هم لري او مونږه عواقب هم تر اوسه پورې
په عواقب باندې غږیږو. اکمل صاحب تاسو چې اشاره ورته وکړه، البته توپیر مو لږ ډیر بیان کو زمونږ د اوریدونکو په وینا باندې چې د ولور د خرڅلاو یو بل نوم دی د ستورته ویل شو.
دقیقا خو ولور هغه څه دی چې په یو څه باندې فرض وکړه که زه یو جنس د ښار نه اخلم هغه مشخص نرخ راته ایښی دی چې په دې قیمت باندې اوس هم که غواړي چې یو کورنۍ سره خیخي وکړي او یا هم ښه روابط ولري غواړي چې د هغې لور خپل زوی ته وکړي هم خپل وراره ته خپل کورنۍ او نورو غړو ته یا ورسره وغواړي چې په مجموع کې د خیخي ولري دوامدار دوستي وي، نو دوی چې ورځې اول خو ډیر په تروشه تنده داسې تندي باندې درته ګوري چې دوی خو راغلل بیا وروسته هغونه فقط مغه نرخ درته وایي چې دغه زموږ نرخ دی په هغې باندې به ولاړ وي چې دا ډیر یو بد رسم دی. خدای دې وکړي چې دا
ژور فکر به پکېږي او داسې څه عواقب لري. په دې برخه کې اوریدونکو هم موږ ته نظرونه پریښي دي او تبن منتظر دي چې پیغامونه یې خپاره شي تر نورو اوریدونکو خلکو ورسیږي، تبن اغیز به هم لري. نو دوی ته سر ورښکاره کوو دا سره اورو.
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو پوښتنه دا وه چې ملامتونکي درون ولور و ټولنې ته کوم مشکلات راوړي؟ که چېرې یو سړی خپل په لور باندې درون ولور واخلي له زومه څخه په اخره کې دغه مشکلات پیدا کېږي چې خوشحالات به په مابین کې هم به د زوی و د پلار په مابین کې خوشحالات هم به د لور و د ښځې و د مېړه په مابین کې خوشنط وي اوبه زمو د خسر په مابین کې خوشنط وي او د خوشنط په دغه مظلومي شي وزي چې پرانه ورخصه شوی د خسر کړی اطلار ده خو قرباني شوی ده او دا قرباني به د افریقا وي
احترامات میں قبول کی اور یہاں کے ذرا خلطے ٹولو کارکن کا کارکن کو تمام نہ کہوں کو تھا لوئی والوارا خستوں جیسے گمانا خستوں دیر کے اسلام کی مارا وا کر دے ماہ فکر شاعری بھائی ماہ روا خصل سی خوار جاتا الوار جاتا دیوانوں میں مصارف نفتیات تھی او زیات مغارب زوانان نشکاله جبین او تریکا دو که غده دی تلور کالا ده پلاک که واقعی و ناسره یه مرتب سینتری شی کلا چی خواهی من نخفر کور پر آواده شی یاد کام ده زیاد تستون ده مشلاف پر آنخیه ته تیغور و تنوی اطلاع ده زیاد غلوار و خستو
محمد لایم غزین ما دا ویل ده ازدرت درامی خما دیرشی درامی دی ده ولور بس دیر ولور سوی کار نده ده ولور سوی ک امور انجلی حق کی کوم انجلی د چاته کې کاټوی دا زم چې د اسلام نظر مېر ور ور کوي نه ده تاسو وخت نه نیسم السلام علیکم
ډیر مننه وعلیکم سلام د درن اردن کو څو پیغامونو قاریص پښتون ویلو چې تراو تریخوا تاو تریخوالی ته زمينه برابرې وي بل اردن کې ویلو چې برتا زوري خزوزي او مخور ویلو چې پیغور برتا خزو ته ورکول کیږي ټول کې مونږ سره دا وخت اردن کې مخامخوم پلان کې دي البته ک په عواقب او ناوړه نتایج سره وغږیږي نو دا به ډیر خوي ستړي مشیخ پرونی ته ل میدان ورته ګن اردن کې را سره ده ځان معرفي کړی
سلامونه نکهله جناب صدران صاحب ته او درن اکمل صاحب ته
وعليكم السلام
او محترم تخنیکر ته او درنو ابریدون کو ته اله کوم سیرو غو جوړوي
ډیر مننه لاند پیغام دوه خل تنګوال سی خبرونه ته بخیر راغله مهرباني
مننه تاسو کوریا نظر مخکله دی ډیره ښه استعمال دی چې اوس په بازو لاتینو او سیمو کې ډیره دود ده چې زګ ولور خپل ډیر بعد نه خپل زمون بعد د هوادوال تر منته کړی دی صدران صاحب
یعنی د بیلګې په توګه که تاسو د خپل سیمو یو تصویر را ترا کوي مهرباني بوي
بالکل زمون پسیما کې یعنی کوم کټ یعنی په ځګ ولور باندې د ژوند ملګر انتخاب کړی دی دا هو اقتصاد ډیر خراب کړی دی دا غوړ کسانو د ژوند ناخوان نه خپل او بل د ډیر وخت د مسافرې سبب کیږي او بل د مر سبب کیږي چې په کټک دا ولور هوا دن دا خلند به تاسو د ځګ ولور خپل ډیر ناخوان را مته کړی دی زما هیله دی افغان په هیڅ باندې دا ټول هوا دار څخه دا د ځګ ولور خپل څخه
خبر دی منتظر مهربانی وعلیکم السلام ډیر زیات بخیر اغلی اوسه استر مهرباني
زمان مل مقام سلام کوم ما د زیات اور خاطر خو نه شو دا چې موږ ولا را خپل کیږي چې زیات پیر له دې له ولا ورونه لا عمل په کور نه ستلی نو دلته تاسو تا کولا ما کې چې څنګه اور نو شایانو جامي او شو بعد دا خبره لاس لا کو ترسي بعد پټې ما ملي دلته طالبانو واکمنی کړه ول واکمنه کته خپل سره ایدیا بیا نوري چې پټه معاملې کوي او ته وی لاس لا کوي یا څنګه لاس لا کوي راکا چا تا وای ما واه ځان څلور لا کوي دا کا
اما اما اوسې په دټو لوحات سره فرزن سړی یا کړي یا نه کړي په دې برخه کې میرمنو شبکې یا تاسو خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي یا څه مو کړي دې هدا کل کنه تاسو بيخي باید غلي وي ځکه چې موضوع بلد
نو چې نو وای چې دا کوم دا نه کوم ما شرم دې چې دا څنګه څنګه سړی جنګلای دا خلا خلا به کوم دا نه خبرې کوي او نه مستلم کوي ولر بارکې نه شي لای بس چې نو نه دی یو ځاني او تل کې څه څه باندې یو د څنګه دې ګای سره کوي نو فوي دې کوي نو خلا خلا ولر وخصلو تر اوسه شي اوسه شو دې نو زموږ مخکې په وړاندې شو لو د خوان د ستار پرې خو چې خوښه دې طرفه
خیر اوس یو مهم پیغام دا و چې یو مهم پیغام دا و چې تاسو په اړه هیڅ نشئ ویلی اما ډېرې پیغلې په کور پاتې کیږي د دې له امله چې ولور وي خیر ستاسو پیغام خپور شو یو بل اوریدونکی هم اخلو چې په خپرونه کې راسره دی اما که ستاسو نور پیغامونه پاتې کیږي غږ ثبتونکي ماشین شمېره مو ده 0 شپږ 0 1 شپېته د شمېرې ته راته پرېښی شئ مهرباني دا وخت څوک راسره دی ځان معرفي کړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدران صاحب تھا تو تخنیکی ہم کرتا ہوں تا مل مت سلام و نیکی
دے. وعلیکم السلام مہربانی.
زدران صاحب دل خدا افغانستان کی ہمیشہ ہر سے بدبختی استا خو لوی بدبختی چدا ہم دغه دی ولور دا او دی اند کور دی ودانول قصہ دا ډیر او جګ کچې ته خطر ده ځکه چې دا ډیر واقب لري دا غیمنګ او تاسو ورونه اولاد چې دا خارج کوي دا ډیر مجبوری نه دي دا
پسونزو نور اردن کې موږ غیدل اکمل به په دې غږی را سره چې څنګه مخنی ول شو تاسو په نظر هلته په سیمه کې نه د دغه ستونزې مخنیوي څنګه ممکن دی؟
دا ګور د منګه منطقه کې دوه حکومت دي هغه یو حکومت چې د طالبان حکومت دا هغه دولکه ولور ټاکلې ده له هر څه لوریزونه له هر څه تخلاصې مغه دولکه افغاني به ورکې وریزه به مغه د انګلی پلار اخلي او کالی به مخلي ارته او دا زمنګه منطقه چې دا دلته دغه حکومت دا یعنی د بین المللي حکومت دا دلته نه شهر څه دي چا زړه وي
خلاص
کوي کپینځله کوي کشتاګله کوي څه نه اخلي هغه اخلي.
نو خلک کوم ته ډیر اهمیت ورکوي ته بندوله کو ته به
بالکل بالکل اخو دوله کو ګوره چې اوریزم په مغه دي هر څه کالی هر څه هغه نو چې دته غدي کلی
فلاته
اچانه وی زره په پاتې
ډیر مننه. خیر استاد پیغام خپور شو درنو اردن کول تاسو نه مننه چې تر دې د ما را سره وي د خبرونه هر پنځمبه دا وخت اوریدل شي. البته په بیلا بیلو موضوعاتو په کې بحث کیږي تاسو اوریدونکو پیغامونه هم په کې خبرو کو پختن لري هم اکمل سب د اردن کو پیغامونه خو مو اوریدل او اکثره اندخنه دا چې ټول په ډیړه باندې اندخنه دي او جدي خبرګونونه لري. نو کپه ممکن حالات یو غږی ګو څنګه کومول شو داستونزه
ډیره مننه ل تنګوال صاحب څخه له حسین خوري چې نظرونه ورکړل او باید وایو چې دا له دوه طریقو نه کولای شي. یو د حکومت دی طریق نه او یو هم د عامه په هوی له طریق نه چې هغه کولای شي په دې کې مدني فعالین دی د خدو شبکې دی او یا هم نور کسان چې په خپل ټولنه کې مثبت رول لري کولای شي دوی د طریق نه مونږ یعنی خلکو ته تبلیغ وکړو ویرس او خلک پوکو چې له دې بد کلتور نه چې دوی انتخاب کړی دی
خلک لا پوه نه دي که لا پوهې ته ضرورت لري.
خلک اکثریت پوه نه دي او اکثریت چې پوه دي پیسې ورته خوږې دي نو دوی د خپل د لور او یا هم زوی د ژوند په قصه کې نه دي. دوی فقط پیسو ته فکر کوي
چې چا رول خورا مهم دی دنیا عالمان ملکان مدني فعالان رول تاسو
دقیقا خو په افغانستان کې چې هر هغه غږ چې د جماعت نه وزي هغه نسبت ټولو ته ډیر موثر دی او تاثیر گزار دی. یعنی په دې برخه کې دنیا عالمان هم کولای شي چې خپل تبلیغات وکړي او خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې له دې بعد کلتور نه لاس واخلي او د خپل د لور او یا هم د زوی ژوند نه تبا کوي. او حکومت هم په دې برخه کې قانون چې پاس کړی دی
حکومت په چارو بیا اوغه کې ګوڅور دن کړه ته تازه پیغامونه پریخي چې دا باید سره واورو چې دوی څه وایي او په واقع به سره غږیدلې دي.
یو کل غږونه راځي دا پیغام پردم جی کول ونه د انسان او را شودا شدا ختموي د دوه کولو یا د دوه کولو یا د دوه قومو دا یو اول له د بختي له کړهو سره د مخ کوي چې مجبور مکاله کې چې جی کول ور پرې کوي مجبور خارج سفر وکي خارج کې یا د مایانو خوراکيږي یا به د اروپا بندي کېږي. نو ډېر عوامل لري ډېر تکلیفونه او ډېر زجونه لري ځکه چې په دې پیام کې اوس غونډه جمله نه کېږي. نو ډېر عواقب خراب دي د جیګ ولور خدای وکړي چې دغه نه خلک ډډ وکړي او د خپل اولاد د مال غونډې ونه پوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحان احمد پوسنا بلتا ولور ډېر زیات جگبید او تخالق متحدہ عربی امارات کے پنجا پنجا کار جائے ولوار اللہ تعالیٰ کے روی.
السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ ہلمند مرکز شرغال سر نڑی کے نیول دیول و روخ مر غوش مات ول ول ور پر بول اللہ تعالیٰ سے زلہ سے شالداری روزانہ دعا سوالی نہ خارج نو لوکوت ایران سے پاکستان دین پر دے پر ایران پر مل اللہ علیہ شہیدان سولہ دا نور تبا ساتل وقت سے بعد نظر بالا کد ونل نہ سید بالا اضافہ دیر پیسے اصل بنیم پر نارینه تاوان کې مجلسونه تاوان کې مصرفیتونه سره نه ستکارونه نه ستاله خدای دې دې
خیر اوسې درنو اوردونکو، ستاسو پیغامونه وو چې موږ درته اخباره کړو. راتلونکي اونۍ چې په بله موضوع غږیږو، د هغې په اړه به هم ستاسو پیغامونو ته موږ منتظر وو. اوریدونکي وایي چې راشه درشه ختموي، نو چې مینه نه وي نو ژوند او پیسې بیا څه معنا؟ تاسو د حکومت ونډې ته اشاره وکړه. البته شاید حکومت څه ونه شي کولای، په ګڼو نورو برخو کې هم دوی ستونزې مني، وایي قانون پاس کړی نه اجرا کیږي. خلک چې هر ورځ یا هر کور له دې ستونزو سره مخ دی، خپل خلک یو ډول اتفاق کوي، اتحاد راولي، دا به خورا مهم نه وي؟
دقیقا هر هغه څه چې هر هغه مثبت قدم چې په دې برخه کې واخیستل شي، که د هر چا له خوا نه وي، که هغه د خلکو له خوا نه وي، هم خلکو له خوا نه، یا هم عالمانو له خوا نه وي، مدني او یا هم سیاسي فعالین او یا هم د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو له طریقه وي، دا مثبت اغیزه لري. خو ما غوښتل چې په واقع باندې خبرې
وکړو.
که ووایو چې د دې عواقب څه دي، یو عواقب خو دا دي چې لکه هوسۍ خورم ویل چې پیغلې او یا هم ځوانان مجرد پاتې کیږي، په زمن کې په ټولنه کې اخلاقي فساد اوج ته رسیږي، چې دا هم شوی دی. او وخت چې اخلاقي فساد اوج ته ورسیږي،